ماسک اند چې شای دغه سی یو کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم. وایي جواهر لال نیرو ورته وویلي چې موږ ته د تعلیم و تربیې لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي ها وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویل چې موږ ته ټانکونه راکړي جنګي جګړه ییزې یا جنګي تیاری راکړي همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان له هغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی چې پوځي استبلیشمنټ هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې چې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
مطلب دا اوسې داسې نه ده چې دوی ته تاوان نه دی رسېدلی، یعنی پوځیان وژل شوي دي، دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي، په بلوچستان کې دوی تلفات لري، او دا د پنجاب خبره خلک کوي. په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بیخي ورځ نشي تېرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوي. د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. داسې نه ده چې یعنی دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده،
مهرباني.
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده. هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوي ده په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي. په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخبارات دي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف او جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو له هغې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده، دغه نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقه دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې، او یو علت هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي. وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي، او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي، نور قومونه دي، هغه یو ډول ناراضه شي.
بالکل، عایشه صدیقه دغه خبره هم کوله، هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې. هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوي دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 را په دویخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په
تر
کرکټه پورې. نو دوی دغه خبره کوي، او که څه هم مونږ په وار وار دا خبر وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی، چې هغوی دا و چې مونږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ جوبلې خبره وکړه. دا ویل چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوي دي، دغسې چاودنې شوي، بریدونه شوي دي، او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي، او دغسې بیا په سلګونو هغه جوبل دي، او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیري دي. نو دا خبره هم څنګه چې وختي تاسو خبره کوله چې پوسټ هم مرجوب لاوړي خو کومګا دې تراشو چې څنګه د مارچ په څلورم باندې په بونو کې کوم په بونو پوځي چونه باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیرستن خطه وشوله نو د هغه په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه تر دې چې جمعات هغه هم هغه کې وړنګید او پاره کې لزګونو کسان ته مرجوب له وخت لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کیږي وسلوال حمله کی تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوسټ ترمنځ ختی کیږي ډرون حمله کی نو پاره کې اکثره هم خلق عام ول ساغه وجه کیږي او ته مرجوب له جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او کپرس کبه کور کیږي نو دا غزه خلق به کور کیږي دا غزه خلق اوسوي چې منګه خپل کورونه نه پیدو ځکه چې د تیرو شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات او زمکه
سیمه د سوال نه پاتې ګران صاحب د محمد صاحب چوس وای چې خلک وای چې کورونه نه پریشتو او دا جګړې پر روانې وي او افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه په پایل کې کوم خبره و د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پوري به دغه اختلافات هم دغه روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کې شي کله به په کابل کې چاودنه کې شي څه فکر کوي
زما پر باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران حقوق د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډیر شرمونکي شکست خوړلې ده دغه جملې څخه په 1901 کې چې په 14 دسمبر د رینی وزیر څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته ویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول هغه تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب کومه سیمه کې وسیدل البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زخوالته ومه چې بیا دای مرسلو نو خبره دلته دا د سدوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي
البته وبښی د بلوچستان په برخه کې تازه راپور ده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له وی وسلوالې ډلې سره جرګه شوې دي چې یو پاوز به جوړوي مومن صاحب په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې څه د وزارت حکومت خو روان دي
نو عجیب خبره ده دا چې د پوبونو کې کوم برید وشو دا غینه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان پوجو د خبر پخنخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کچې دغه وسلوال چې کوم لري د افغانستان درغلی او د منسوبندیل تک شو او باید منګه په دې لړ کې اقدامات وکړو په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو په هغه ورځ دا وی چې دا وسلوال په اشاره ویل چې د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمیده د هغه په سلا باندې نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وی چې د افغانستان نه پلان کیږي او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وی چې دا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشی شول نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځنه شروع شوه او دا مسله به حل کیږي څنګه خا بلخوا چې سونه هم په سیمه کې زمنګ د پوهانو سره خبرې کیږي نو غویم دغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پی په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي په دغه کې چې کوم بریچ په درمان په ډله باندې په باجوړ کې او پاره کې سبا نش پته کسام لشي نو دې دغه خبره کوله د تراګری د مخنیوي سانګې چارواکو دا خبره کړې و خالد سہیل د خبر پښتونخوا چې دا ټي ټي پی او داعش په شریک باندې دا پلان کړی و دا منصوبه نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پی او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د تر هغه ریډه لیکل نه کله وبخشي همدغه سم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې تر هغه ریډه لسیوي تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و یو برخه به مخالف و. د خپل اشار یو وخت له القاعده سره نشتی و بیا یې غسر اختلاف شو، یعنی دوی خپل ماقتی ګټو ته ګوري. لیکن ګران صاحب دغه ماقتی ګټو ته چې د خلک ګوري که په پاکستان کې دنه نه دی که په افغانستان کې دنه نه دی دغه د ټول اسمه وضعیت په څنګه شو سره
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکی چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی. وس دغه ننګونی چې په منځنی ختیځ کې رامنځته شوی دی یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوریا دا په خو دغه سینه ولی او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې هم دغه د منځنی شرق حالات که موږ او تاسو راواخلو او د ډلهیزې میډیا له نظره یې وڅېړو دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله سي په 2016 کال کې وو یا په 2014 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2014 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوریا دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او دغه اور لمنه تر وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاري څخه هغه دی بنو ته راغله وس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک ته راورسېده وس هغه څو یو هفته یا څو هفته په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق وګوري یو ملا ولو دی یو ملا په جامه کې هغه د ته ورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپاج وکسه ورسره مرسول، یعنی تر اکوړه خټک پوري چې هغه مثلا دا سیمه چې مال دلی د اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سي یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمول حق په ویلي چې دا زما طالبان به یادول ولدا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډیر زده کړم په حقانی مدرسه کې کړی دي. نو د طالبانو استادان ته وایون کې او طالبان مې خپل بچی ګڼل هغه په خپل مو وجل شو پته ونه لګیدل او اوس یې په ځوی باندې هم ځانمرګي بریدو شو چې د کم ځنا د ترګری او د وسلوالي دغه خبره شروع شوه او هم په هغه ځای باندې واپس هغه ته راتاو شو.
او د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپل اهداف لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استابلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته لمنځوي. دلته یو وخت په 1953 کې د پاکستان دغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال و هغه یو فلج انسان ولو 1953 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې لمنځه یووړل استعفا ته یې مجبور کړل پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایي مای اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلومه لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دیس از دوکتراین اف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوری په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوری په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودی، د پاکستان پرګنې، هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې
خپل نه ګران صاحب مانه ده لامدې په امدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هواري شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه منندوی یم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو ملمه په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کله کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکې ملمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه وروپېژندم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاسکا مینا ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د پنځه کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند وسي سولمال صاحب. سره دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کنو، اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي. راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې، او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې، په هغو کې به ما لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی، پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یې زما په یاد دی. پسرلی شو، پسرلی شو، ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یو لسم سیم کې هم چې ما بش پڑا راډیو داستان ولي کې په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان څخه په نه درې ورځې په لابسي خبر شو امدا چې ورورو نو راتلم بیا مولانډ کې سی ولي کلی او شیر سره مې بیا په داسې ته مو کلو کې مخافه وکړه نو د شپې ته د الله سره شپې ته په نورسته بیا ماشین درې کله بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوې هم دي
ډېر ښه وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې کتم تاسو د برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله سو ګول چې هغه مزال لپاره اولګو ټاکلې و کنه خپل مومینه درلودله خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال وکيږي تاسو به بیا دلته کیسې لیکي لیکوالي به کوي په بلا بل برخې کې به د هنر او ادب په برخې کې کار کوي
د سیدی چې د هر څوک چې ادبیات دنیا ترازی دونر دنیا ته هغه پزان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولای شي هغه سندري وایي هغه شعر وایي کیسه لیکي یو انځورګری کوي نو زه ام ما پزان کې دا چې یو توانایي ولیده ورسته ورسته ورو دا شاوخ او دا توان چې مال رو دا مپزان کې وروز ام خپل لیکل کول عوام لاغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال او لاغوي سره ما رابطه جوړوي ګوره ما مخکې درته وی چې زه اولین شیر چې مې ولیک منګه یو دکان رو دا غي سره څنګه کې او لیکوالو دا وخت سید محمد طاهر بنا نومې ده اصلا شاعر او دا وخت هنرمندانو ته به شیرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه کشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپ او احزاب سره رابطه بیا به ځخې سره نو تاسو دا وخت پوښتنه وکړه زما یو ترورځه او مرحوم بازمیر عوام نومېده د علی ګل پایوان چې دواړه اوس په نړۍ کې نسته اروا دې خادي هغه د ملګری او نو هغه چې ما کې د شعر استعداد ولید یو خو چې ما منی په دې چاپی افکار ما منی مسلسی او ما د ځان ملګری کزه د حزب کې دو نه ما خو بیا هم د ما وخت نه نو چې یو ډول دغه د دوی جریان سره زم ورو وترل سم یو ډول غوښتل ما نه مې انقلابي شاعر جوړ کړ دا غوي په اسلام باندې نو ما ته دا غ شعرونه راوړل علی ګل پایوان
bale
او خو مې یادی دا بیا به ما دا علی ګل پایوان یو کتاب چا را کړی واغه به ما بیا کاتي کول او یعنی دا تاسو درابطي ویل کنه
bale bale
دا چې مختلف درابطي وي د مختلفو کسانو نه چې زید تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شیر زوق اما او په لزان کې او
ډېر ښه bale bale اوس سولمال سیب تاسو ویل چې شیرونه ملیکې د شیرونو بڼه کراته وای چې څډول شیرونه ملیکل څه څومره شیرونه ملیکل دي مې هني وکنه بلا بل ډول شیرونه تاسو لیکل دي
ما او بخې ما خطاسته په اول سر کې وی چې ما شیر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره ځ د ادبیاتو دنیا ته نوې ونوته ما د شیر د لارې ورننوته ما بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه موزګارې دم خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لاندې مخالی ملي کلی اته د خپل رام یادونه مې وکړه. نو شیر ما بیا ډیر ونه لیکم او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیر محدود دوره و. شیر د لس شپیتم کال نه یعنی درې څلوېښت کال نه وروسته کیږي چې ما شیر نه دی لیکلی.
بله بله
شعر مې نه دی لیکلی و. یعنی زه د شاعر پایس مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولیکوال په جنبه څومره اغیز کوي.
مسافری خو څو ډول اغیز کوي. یو خو دلته چې ایجاد کوي دلته ژبه بله ده. دلته فرزن هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار مي که نه فرزن مجلی فرزن اتحادی فرزن حکومتی جایزی اقوزامی یا مختلف غونډي نو دا دلته نشته دی. دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پر لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي. دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي. نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي. او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته یې کوي. دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلی دي. هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي هغه څه وخت نه هغه څه لوستونکي نه وي چې د هغوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دې وشي. بیا بهر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا هم څومره هغه شته لیکوالان چې د یو بل سره نږدې پاتې شوي دي که نه دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته ووایم یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دغه رابطې هم چې دي منفرد دي انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی. سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي. مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دین په یو هیواد کې مکدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه کې لانم ورغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه. خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې څه په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي د کتابونو مخکتنې په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده کاشکې یوه اروپایي اتحاده د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادیې. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته، او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه
ساتي،
کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو په خپله ناګه ادبي ټولنو.
بله، اوس عوامل بچه د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دی کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې او مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې چې ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه، دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نن مرسته وغواړي، او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي. او زما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي، اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای شي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله، اوس تاسو ویل چې دغه ستونزې شته، دغه خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوې ده. سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرام اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا بد تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول باندې څومره هنري دی، دا یو وخت خو کوم، او زیات وخت مې په همدې باندې ضایع کېږي، او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم. اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی، خو زه د کیسې تر څنګ مانیم وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم، تاسو یې کړم، دا اوس دوه مجمع د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خودو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي، همدا اوس په هغو باندې کار کوم، او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب بڼه راوځي، او یا لا خلک آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولمال صاحب که څم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه وکوي په کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړي د تیاتر برخه د کنه شته زین نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر خو پراخه لیکنه وکوي
دا اصلي خو زه چون لویا تجربه ده کیسه لیکنه لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا کې تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پاره چون دا دوه برخې زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې فرهنګ کې لیکوالان نسته دی او ډیره دا برخه منفعله ده نو دی او رسالت مخې شوق یو ارته رسالت بل ارته چې دی او رسالت لمخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر مولرو مونږ باید خپل یو سینما مولرو نو ام سناریو غانې د کوم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانې ولما تاریخونه ولما نو په دې لستون کو تا نژدې دا او مخاطبین د توک تی کنه نو او بل اوس وخت کې چون اگر ک لاندو کی سو یا معصور ناولونو د شیر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړی اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړی دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شای لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا ونیسي چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وای څومره سبک نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه یو اثر ته ډیر زیات دی نو
بله
چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي نو بات داسې یو شی ولیکي چې متفاوتي
بله اوس سولمال سه بله ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي یو څه تاسو تاسو سیاست کې مخکېل پاتې شوی وي ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې سره ته وکړم بیا وروسته په مکتب کې مو ما هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نه و بیا خو زه شوروي ته ملاړم د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب بلري نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي د هغې د مخې ما سیاست وکړم خو زه ګوند ډېر عادي معمور او عادي غړی وم داسې سیاسي سړی نه وم خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه وو د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته عامه پردۍ ایدیولوژۍ سره پردۍ لښکر هم راوړي او په خپل استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ده یو ډول ازبونو ډېرې لوی تراژدۍ زمونږ کولی.
بله بله
اوس هم هغه
بله
یو ډول سیاست هغه تو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته ناراضي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند داسي هغه واقعا ایدیولوژي پردې نه او هغه کسان چې دغه ګوند پر اس کې ځنې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي ګوند جوړ شي ملګری کیږم.
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني
مهرباني.
بل بل
تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او ادبیاتو ترمنځ څه رابطه ده. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست
بله بله سولمان صاحب ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرئ هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شئ چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو تمن څوک د خوره نه راوځي د خپل هیواد نه کنه.
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي فرزن بیا زمان غونډه هیواد کې کنه چې ام فخر پکې مسلطي او ام بیا پکې جګړې نو دا خو دا شی هیواد کې پات کېدل مشکلي. خو خو په خارج کې دا شی نه ده دلته ام په یو بل فورم کې دلته د مشکلات یو بل مخ ته مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ترلاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی فرزن ته د خپل مسلکي هویت ورکي خپل هنري هویت ترلاسه ورکي. فرزن مخکې تاسو وویل کنه چې دلته ولې څوک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي یا فرزن یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردی وطن دی او دلته ته فرزن افغانستان راځي او ډاکټر یې دلته ته څوک کمپیوټر هم نه نیسي که تالته یو جنرال یې دلته ته څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه څوک فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هغه هر افغانستان کې بدبختي دا ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول د تحقیق او تحقیر سره مواجه
اوس سولمال صاحب بله که زمینه برابر شي بیا ورزې د ادبي برخې لپاره به خدمت وکړي کنه
سل کی سره او ولی بن جان جی مراد نه چې چانس ما مو سباتی او سل کی سره ورسم
ډیر زړه
منه چې دا مې مدا هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق ته یو ام شوق ته ام رسالت بولم
ډیر زیات مننه مننه ژوند سي سولمال سبدا چې موږ سره مرکه وکوله
تاسو نام ډیر مننه چې ما ته دا دوکه راکړه چې تاسو دلاري دی ودوالو سره مخامخ شم
ډیر زیات مننه مننه ژوند دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.